الرحیم. گران واوریدون کو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونا او پکڑو که مو لحدا تیری دل و بخی مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو په سهارنۍ او ساعت خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو په دې خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1403 هجري لمریز کال د ثور یا غوی د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د شوال یا کوچني اختر د میاشتې له شپاړسمې او د 2024 میلادي کال د اپریل له 15 نیټې سره برابر ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در وورو. ورپسې په امریکې کې د صهیونیستي رژیم له مخالفانو او د فلسطین له ملاتړو سره د چلند د سختېدو په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. ورپسې به هم د رڼا سرچینې تر عنوان لاندې د قرآن کریم د مبارکو آیتونو د شان نزول په هکله 19 پروګرام درته وړاندې شي. بیا به هم لمانځنې یا مناجات واورې او د خپرونې په وروستیو شیبو کې د قرآن په لوشې نومې پروګرام اورېدلی شئ. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې دمې نه پس. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو غوښ شې د دې محل خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران په غزه کې د نسل وژنې د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو د سمدستي اقدام غوښتنه کړې. طالبانو هم د غزې په ناصر پوهنتون کې د اسرایلو بوګنوونکو اقدام وغند. امریکا له طالبانو سره د اړیکو سمول د هغوی په تګلارې کې په بدلون پورې شرطمن بللی. او صهیونیستي خارجي میشتو یو ځل بیا د مسجد الاقصی به حرمتي کړي. هم د خبرونو تفصیل. په جنیوا کې د ایران استازي د سر صلیب د نړیوالې کمیټې مشر او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر ته په لیکونو کې د په غزه کې د نسل وژنې د مخنیوي لپاره د نړیوالو سازمانونو د سمدستي اقدام غوښتنه کړې. د ایرنا د خبر لمخې په جنیوا کې په نړیوالو سازمانونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي علي بحرینی، د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو د عالی کمشنرې مشر ته په خطاب کې په جلا جلا لیکونو کې د غزې په تړانګه کې د صهیونیستي رژیم لخوا د جنگي جنایتونو، بشریت ضد جنایتونو او نسل وژنې د قضیو د یو لیست په وړاندې کولو سره لیکلي دي. په غزې ترانګه کې د صهیونیستي رژیم ظلمونه نور د هیچ چا لپاره د تعجب وړ نه دي. دغه نسل وژنه د سمدستي بند کړی شي. هغه د غزې د ملکی دفاع د انسټیټیوټ رپورټ ته په اشاره سره چې د فلسطینی شهیدانو د ډلې قبر د کشفېدو په هکله، کوم چې د اسرایلي ځواکونو لخوا د خان یونس په ناصر میډیکل کمپلیکس کې ښخ شوي وو، وویل دا حقیقت په ډاګه کوي چې که دا ناوړه جنایتونه سمدلاسه ونه درول شي نو دا پیښه به نور هم دوام ومومي. ښاغلي بحرینی په دغو لیکونو کې د نړیوالو حقوقو، نړیوال بشر دوستانه قوانینو او د جنیوا د څلور اړخیزو کنوینشنونو په شان مهمو نړیوالو سندونو ته په اشاره سره په روغتونونو او طبي تاسیساتو باندې حملې، د جنگ د وسیلې په توګه د خلکو وږي ساتل، د بشر دوستانه مرستو د انتقال مخنیول او داسې نور انساني ضد جنایتونو او جنگي جنایتونو د نه منلو وړ مثالونو په توګه وبلل. په همدې لړ کې د مصر الازهر پوهنتون هم د یوې بیانیې په خپرولو سره د غزې په تړانګه کې د ښځو، ماشومان او بوډاګانو په خلاف د صهیونیستي رژیم بوګنوونکي جنایتونه په سختو ټکو غندلي چې وروسته یې په دغه سیمه کې په الناصر او شفا په روغتونونو کې د ډله ایزو قبرونو کشفیدل دي. لدې مخکې جنوبي افریقا هم د غزې په تړانګه کې د موندل شوو ډله ایزو قبرونو په اړه د سمدستي تحقیقات غوښتنه کړې وه. د آرش میدان په حقله د کویت او اردن د ګډې بیانیې مفاد مردود دي. د ایران د خارجه وزارت ویان د آرش په میدان په حقله د کویت او اردن د ګډې بیانیې مفاد مردود وبلل او په دغه میدان کې د ایران د اسلامي جمهوریت په حق باندې ټینګار وکړ. د آرش په نامه د ګیس میدان د ایران له هغو غازی میدانونو دی چې د فارس خلیج په شمال کې په بوشهر ولایت کې راځي. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنعانی پرون د آرش میدان په حق له د کویت د ادعا په غبرګون کې وویل په دغه ډول بیانیو کې یو اړخیزه ادعاګانې د مدعی لپاره هیڅ حق نه رامنځته کوي. هغه د ایران او کویت ترمنځ مخکنیو مذاکراتو او سلام مشورو ته په اشاره سره هم څرګنده کړه کویت سپارښتنه کوي چې په دې موضوع کې د رسندوی شور ماشور له غلطې لارې ډډه وکړي او پر ځای یې فنی او حقوقي مذاکراتو ته راستون شي چې په موضوع باندې د غور تر ټولو ښه او مناسبه لار ده. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوري. طالبانو د خان یونس په ناصر پوهنتون کې د صهیونیستي رژیم وحشیانه عمل په کلکه وغنده. طالبانو د شفا روغتون په انګړ کې د یو ډله ایز قبر پیدا کېدل د فلسطین د خلکو د مظلومیت نښه وبلله او ویل چې صهیونیستي رژیم د نړیوالو قوانینو پابندي نه کوي او نړیواله ټولنه د دغه رژیم اقداماتو او جنایتونو باندې سترګې پټوي. طالبانو د فلسطین د خلکو له حق غواړي مبارزې د ملاتړ په اعلان سره د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د صهیونیستي رژیم د وحشیتوب مخه ونیسي. له طالبانو سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره په کابل کې بخنه غواړم. د قزاقستان یو جګپوړی پلاوی کابل ته تللی دی. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متکی سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا، سوداګریزو اړیکو په افغانستان کې د آستانه د پانګونې په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په دغه کتنه کې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا، سوداګریزو اړیکو په افغانستان کې د آستانه د پانګونې په اړه خبرې وکړې. په دغه ناسته کې پریکړه وشوه چې د قزاقستان د انجینیری پلاوی به له افغان لورو سره د اورګاډي، پاټلې، قانونو او ګډو پانګونو په اړه خبرې وکړي. د قزاقستان د لومړي وزیر د مرستیال په وینا افغانستان ته د دغه هیواد صادرات نږدې درې برابره زیات شوي دي او ټاکل شوی چې د دغه درې ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان او قزاقستان ګډ سوداګریز نندارتون هم پرانستل شي. په دغه کتنه کې ښاغلی متکی هم وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیټي برخو کې اړیکې د پراختیا په حال کې دي او له د قزاقستان د وزیر اعظم له مرستیالې وغوښتل چې د کابل او استانا ترمنځ مستقیمه الوتنې پیل کړي. په عین حال کې د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخوند هم پرون د قزاقستان د جمهوریت لومړی وزیر له مرستیال سره کتلی دی. د هغه مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دغه لیدنه کې د دواړو لورو ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو د ترکمنستان او افغانستان له لارې له قزاقستان او پاکستان ته د اوسپنې پاټلې د نوې شبکې د غځولو او ترانزیټي مسایلو په اړه خبرې شوې دي. ملا برادر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچې زیاتېدو په موخه په هرات کې د قزاقستان د سوداګرۍ خونې پرانستل افغان ترانس پروژه کې د پانګونې لپاره د یاد هیواد لیوالتیا او همدارنګه له هغو تحریم شوو ګروپونو څخه د طالبانو د ډلې استل چې دغه هیواد په خپله خوره کې پرې بندیز لګولی وو مهم او اساسي ګامونه یاد کړي دي. ما ملا برادر اخوند هم دارنګ د واړو هیوادونو د سوداګرو بانکي ستونزو ته د رسیدنې په موخه د هوکړلیک پر لاسلیکېدو د افغان قزاک ګډو شرکتونو پر جوړولو د افغان سوداګرو لپاره د ویزو د ورکړې په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کول هم ټینګار وکړ. امریکا وایي له طالبانو سره د اړیکو سمول د هغوی په تګلاره کې په بدلون پورې شرط مندي. د امریکې د بهرنیو چارو او د وزارت ویاند ویلي موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره په ګډه پر طالبانو دباو راوړو چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیضي فرمانونه لغوه کړي. هغه زیاته کړه له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو لپاره هر مهم ګام د هغوی په چلند کې په ژور بدلون پورې اړه لري. ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، امریکا د دغه هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې کنګل کړې او پر دغه هیواد یې بندیزونه لګولې دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو مشروعیت په رسمیت نه دی پیژندلی او په دې برخه کې یې د ښځو لپاره د محدودیتونو د لرې کولو او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په څیر شرطونه اعلان کړي دي. افغانستان د فرا ولایت روغتون کې د $20,000 په ارزښت د ناری رنز د تشخیص یو نوې دستګاه فعال شوه. لسیمې زمون خبریال رپورټ را لېږلې چې د فرا ولایت روغتیایي چارواکو خبر ورکړی چې د دې ولایت په ولایتي روغتون کې د ناری رنز د تشخیص لپاره یو نوې دستګاه لګولې ده. د فرا ولایت د عام روغتیا ریاست مشر مولوي احسان الله شاکر رسنیو ته وویل چې دغه دستګاه د UNDP مرستې له لورې د $20,000 په ارزښت د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت تر رهبرۍ او نظارت لاندې د دې ولایت په ولایتي روغتون کې فعاله شوې ده. د دې ترڅنګ د فراه ولایت د ولایتي روغتون عامر فرید احمد مفکر وایي چې دا د نری رنز یا ټی بی د تشخیص او معایناتو په برخه کې ډومبنه دستګاه ده چې په ولایتي روغتون کې په فعالیت پیل کوي چې ورسره به ناروغانو ته پر وخت او په کم وخت کې تشخیص او درملنه ترسره شي. او په سلها او صهیونیستي ښار کې میشتو یو ځل بیا په نیواکي قدس ښار کې د مسجد الاقصی سپکاوی کړی دی. د ایرنا د خبر له مخې په نیواکي قدس کې د اسلامي اوقافو ادارې وویل چې 1522 تنه ښار کې میشتو په مسجد الاقصی یرغل وکړ. په همدې لړ کې د معا په نامه فلسطیني خبري اژانس خبر ورکړی چې د اسرایلو د نیواګر رژیم پوځیانو پرون د لویدیځ غاړې په الخلیل ښار کې ابراهیمي جماعت د مسلمانانو لمسکوونکو پر مخ وتړو د صهیونیستي ښار کې میشتو ته اخلاص کړ. د ابراهیمي جماعت مدیر معتز ابو سنینا د صهیونیستي رژیم لخوا مسلمانانو ته د دغه مقدس ځای بندول وغندل او هغه د ابراهیمي مسجد به حرمتي او خپل مذهبي ځایونو ته د تګ لپاره د مسلمانانو په حق باندې راپارونکې تیرې وباله. د خبرونو پای دا تهران ده د ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
اوریدونکو زمونږ سیاسي تبصره په امریکا کې د فلسطین لملاتړو د صهیونیستي رژیم له مخالفانو سره د سخت چلند په حق لدنو پام ورته وکړي. سره لدې چې امریکا د اسرایلو تر ټولو ستر ملاتړې ده او د بایډن حکومت د غزې د جګړې په ترڅ کې چې اوس یې ومه میاشت روانه ده تل ابیب ته تر ټولو زیاتې پوځي وسلې برابرې کړي دي او په دې اړه د ملګرو ملتو د امنیت په شورا کې د پریکړې لیکونو په ویټو کولو سره د دغه رژیم اصلي سیاسي ملاتړې ده. د صهیونیستي رژیم د جنایتونو پر خلاف په امریکا کې په تېره بیا د دغه هیواد په پوهنتونونو کې زیاتېدونکي مخالفتونه رامنځته شوي دي. د امریکې په پارلمان او سینیټ کې له دغه رژیم سره د امریکې د شپږویش میلیارډ ډالر او مرستې د تصویبولو په لړ کې له صهیونیستي رژیمه د واشنگتن د ملاتړ په خلاف په وروستیو مظاهرو کې له اسرائیلو سره د مرستې ځینو مخالفانو د سینیټ د ډیموکرات اکثریت د مشر د کور په وړاندې مظاهرې وکړې، خو دغه مظاهرې د پولیسو په مداخلې سره په تاوتریخوالي بدلې شوې او یو شمېر مظاهره کوونکي او مخالفان ونیول شول. دا په داسې حال کې دي چې په غزې کې له جنګ څخه د پاسه 200 ورځې تیرې شوې دي او د بایډن د حکومت په مالی او پوځي او سیاسي ملاتړ سره د فلسطین د بیګناه خلکو پر خلاف د صهیونیستي رژیم د نه بخونکو جنایتونو په دوام کې د امریکې لخوا پوهنتونونه د مظاهره چانو د ځپلو او سزا ډګر ګرځېدلي دي. په تیرو وو میاشتو کې په امریکایي پوهنتونونو کې په غزه کې د اسرائیلو د جنایتونو او په ځانګړې توګه په نسل وژنې او د لوږې او قحطۍ د اوزار په کارولو باندې په اعتراض کې پراخې مظاهرې شوې دي. مظاهره کوونکي همداراز په غزه کې د سمدستي اوربند او د خلکو لپاره د مرستې د زیاتوالي غوښتنه کوي، چې البته د امریکې د حکومت له منفي غبرګون سره مخامخ شوي او مظاهره چیان ځپل شوي دي. په دې لړ کې د نیویارک پولیسو وړ مورز اعلان وکړ چې د نیویارک پوهنتون 133 نیول شوي محصلین د محکمې د احضاریې له صادرېدو وروسته خوشي شوي دي. د نیویارک پوهنتون ویاند ادعا وکړه د کسانو بې نظمه ګډوډې جوړونکې او غلیمانه کړچار او روب اچونکې او یهود دښمنه شعارونه سبب شول چې حالت ډیر بدل شي. د نیویارک پوهنتون په یو بیانیه کې ادعا شوې د پورتنیو مواردو او له عملې د رامنځته شوو امنیتي مسایلو په وجه مو د نیویارک له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه او پولیسو په میدان کې له موجودو کسانو وغوښتل چې له هغه ځایه لاړ شي، خو اخر ترې ځینې ونیول شول. په عین حال کې په ییل، کولمبیا او نورو امریکایي پوهنتونونو کې مظاهرې روانې دي. په نیویارک کې د کولمبیا په پوهنتون کې له غزې سره د پیوستون په لاریون کې ورسته له هغه چې د دې پوهنتون چارواکو د پنجشنبې په ورځ د پوهنتون کیمپس ته د ننوتلو لپاره پولیس را وبلل، تر سلو ډیر محصلین ونیول شول او د کولمبیا پوهنتون لخوا د دغه اقدام په وجه امریکایي پولیسو د پوهنتون په چاپیریال کې تاوتریخوالی او سخت امنیتي فضا رامنځته کړې ده. په عین حال کې په نیویارک او د کولمبیا په پوهنتونونو کې د فلسطینیانو د ملاتړو د مظاهرو په شان په غزه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په خلاف مظاهرې د ییل پوهنتون په شمول په نورو امریکایي پوهنتونونو کې هم زیاتې شوې دي. د یادولو وړ ده چې د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په وړاندې د محصلانو له مظاهرو سره یو شان چلند لري. په همدې دلیل د امریکې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منهاتن کې د خپل محاکمې د شپږمې ورځې په مناسبت خبریالانو ته وویل د اسرائیلو خلاف د امریکایي پوهنتونوالو مظاهرې د شرم وړ دي. هغه په اوسنی ولسمشر جو بایډن باندې په نیوکې سره د فلسطین د ملاتړو مظاهرې او اعتراضونه ګډوډي وبلل او بایډن یې د هیواد په پوهنتونونو کې د اعتراضونو د سختېدو مسؤل وبلل. د امریکې په ټولنه کې هم په صهیونیستي رژیم د نیوکو له فلسطینیانو د ملاتړ رجحان مخ په زیاتېدو دی. داسې ښکاري چې د صهیونیستي رژیم لخوا د غزې د جګړې دوام او په غزه کې د شهیدانو او ژوبلو فلسطینیانو زیاتېدونکی شمېر چې د پولیسو زرو تنو له 1,000 څخه غوښتې دی، حتی په امریکا کې چې د اسرائیلو ستراتیژیک متحده ګڼل کیږي د زیات شمېر خلکو لخوا د صهیونیستي رژیم په وژونکي ماشین د نیوکې لامل شوی دی. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د رڼا سرچینې پروګرام ته غوږ شئ.
د رڼا سرچینې
ګرانو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله سره دا د یو ځل بیا زه فاطمی له خپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د رڼا د سرچینې د معنوي خپرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، لکه څرنګه چې خبر یاست، په دغه خپرونه کې تاسو ته د مختلفو آیتونو د شأن نزول په هکله معلومات درکوو. نو که غواړئ د دې اونۍ د آیتونو شأن نزول او اړوند حکایت واورئ، نو زموږ سره تر پایه ملګرتیا وکړئ.
خوږو دوستانو، په نننی مطلب کې به تاسو سره د هجر د مبارکې سورې لا څلور نویم بیا تر اووه نویم آیتونو پورې د حکایت او شان نزول په هکله در سره وغږیږو. لومړی به راشو د هغو پیښو په اړوند حکایتو کیسې بیانولو ته، کوم چې له هغه وروسته د رعد مبارکې سورې دغه دواړه آیتونه د اسلام په ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شول. د دغو مبارکو آیتونو پورې اړونده کیسه د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د نبوت دریم کال ته ورګرځي. هغه مهال کې ډیرو محدودو کسانو په هغه بزرګوار ایمان راوړی وو. دغه محدود کسان چې د نبوت پر رڼا یې زړونه روښانه شوي وو، یو پکې حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام وو، او بل بیا د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وفادار میرمن حضرت خدیجه الکبرى سلام الله علیها. په نارینهو کې لومړنی کس چې په اسلام مشرف شو او د نبی اکرم په نبوت یې اقرار وکړ حضرت علی علیه السلام، او په خزینه کې بیا حضرت بیبی خدیجه الکبرى وه. البته ابو طالب هم په لومړیو کسانو کې وو، خو لا خپل وراره څخه د ملاتړ په مخه یې خپل ایمان پټ ساتلی وو. په تاریخ کې راغلی دی چې یوه ورځ حضرت ابو طالب علیه السلام د خپل زوی جعفر سره یو ځای د پیغمبر اکرم کور ته ورغی. هلته یې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه په حال کې ولیده، په داسې حال کې چې حضرت علی علیه السلام هم ورپسې ولاړ وو. ابو طالب او جعفر دواړو د دې صحنې په کتو سره ډیر اغیزمن شول او دواړو د نبی اکرم شاته او د حضرت علی ترڅنګ لمانځه ته ودرېدل. ابو طالب د حضرت علی علیه السلام ښي اړخ او حضرت جعفر یې کیڼ اړخ ته ودرېده. که څه هم د دغو لمونځ کوونکو شمیر کم وو، خو د متعال خدای په مینه کې ډوب شوی وو. نو میرمن فاطمی، دغه کیسه کې خو شک نشته چې د اتلسو اصحابو لخوا روایت شوی ده، خو فکر کوم چې په هغو محدودو کسانو کې چې په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ایمان راوړی وو، یوه لور حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها هم وه.
البته بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها لام هغه ماشوم توبه مسلمانه و، ځکه چې حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ل بیسد نه 15 کاله وروسته زیږیدلې و. نو ځکه په هغه لومړیو کې یا پیدا شوې نه وه، او که هم و نو ډیره وړوکې وه. بله دا چې بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د خپل پلار ترڅنګ په داسې یوه کور کې لویه شوې وه چې مور یې بیبی خدیجه کبرا سلام الله علیها هم مسلمانه وه، او پلار یې خو یې د خدای پیغمبر و. نو که په لومړیو کسانو کې نه وه، لیکن داسې یوه کس وه چې د نبوت په لمنه کې روزل شوې او له ماشومتوبه ایمانداره وه، او هیڅکله یې هم د خدای نماز و د بل هیچ معبود پرستش نه وکړي. البته حضرت امام علی علیه السلام هم داسې و، هغه هم له ماشومتوبه د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له خوا روزل شوی و، او هیڅکله د بوتانو پرستش نه وکړې. حامد صاحب باید له خپل بحث څخه لیرې نه شو، رابه شو بیرته د هغو پیښو پورې اړوند کیسې ته چې وروسته یې د هج د مبارکې سورې له څلور نویم څخه بیا تر اووه نویم پورې آیتونه نازل شول. له بعثت نه وروسته په لومړیو کلونو کې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په خصوصي غونډو کې خلکو ته بلنه ورکاوه او له توندو خبرو یې ډډه کاوه څو مشرکان په غوسه نشي. نو ځکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یوازې مناسبو کسانو ته د ایمان بلنه ورکاوه، په دې خاطر چې د قریش مشرانو هم خپل عیاشی کولې او د نبی اکرم بلنه یې ډیره جدي نه ګڼله او ټوکې بللې. البته دا یو تاریخی دلیل هم لري، ځکه چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نه مخکې ځینو کسانو به د شخصي ګټو لپاره د نبوت دعوی کولې چې له یوې مودې وروسته خلکو ته رسوا کېده او دوام یې نشو پیدا کولای. دې ته په کتو سره کله چې ابو سفیان د نبی اکرم د نبوت او اسلام ته د بلنې په اکله واورېده، نو وویل چې محمد هم د مخکنیو مدیانو په څیر ډیر ژر ستری او ستومان شي او څوک به په خبرو یې باور ونه کړي او هیر به شي.
مېرمن فاطمی، باید دا مهم په پام کې وي چې د مکې فضا له ډېر جهالت ډکه یوه لویه فضا، چې د هر ډول بلنې ځواب یې په مسخرو او ملنډو سره ورکوه. یوازې په الهي مرستې سره یو کس د کفارو د مشرانو په خلاف خبرې کولی شوې او د هغوی خدایان یعنی بوتان یې چټي بللی شول. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د شعرا مبارک سورې د 214 آیت له هدایت سره سم بلنه له لومړی په خپلو خپلوانو او خپل قوم کې پیل کړ. په حقیقت کې هم اصلاح باید له خپل کور او کورنۍ څخه پیل شي. هغه مهال په مکه کې قومي خبرې ډېرې زیاتې وې. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هم اسلام ته د بلنې لپاره د خپل قوم ملاتړ ته ضرورت درلوده. په دې خاطر لا سوچ او فکر وروسته پیغمبر اکرم د بنی هاشم 45 مشرانو ته بلنه ورکړه او یا یوه میلمستیا یې جوړ کړه. پیغمبر اکرم غوښتل چې په میلمستیا کې هم د خپل نبوت اعلان وکړي او هغوی اسلام ته راو بولي. خو د هغه بزرګوار تر ابو لهب د چټي او سپکو خبرو په مطرح کولو سره له نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څخه د تبلیغ فرصت واخیست. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلام د الهی امر د پرځای کولو په مخ سره په سبا ورځ هم دغه کسانو ته بلنه ورکړه. خدا ځلی لملمنو سره خپل خبرې د متعال خدای په حمد او ثنا او د خدای په وحدانیت باندې په اقرار کولو سره پیل کړی او وی فرمایل، هیڅ کله د یوې ټولګي لار خود هیڅ کله خپل کسانو ته دروغ نه وایي. پلا شریک خدای د می قسمی چې زه ستاسو او د ټول نړۍ لپاره د خدای رسول ګرځول شوم. په خدای مې قسمی لکه څنګه چې وېد کېږي او بیا له خبره پاسېږي، هم دغه شان مړکېږي او بیا راژوندې کېږي او د خپل کړنو حساب ورکړي او د نیکانو لپاره د خدای تل پاتې جنت او بدکارانو لپاره تل پاتې جهنم. په دغه ډول دی بیا یې وفرمایل، هیڅوک د خپلو کسانو لپاره له هغه څه چې ما تاسو ته راوړی دي غوره شی نه راوړي. ما تاسو ته د دنیا او آخرت ښېګڼه راوړې ده. خداوند متعال ما ته امر کړی دی چې تاسو د هغه په لور وبولم. په تاسو کې څوک به زما ملاتړی شي، څوک په تاسو کې زما ورور وسی او جانشین شي. دا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د خبرو په ختمه دو سره په هغه غونډه کې چوپتیا وکمنه شو. په دغه وخت کې حضرت علی چې د زینو روایتونو لمخې یوازې 14 کلن او د زینو روایتونو لمخې 15 کلن وو لخپل ځای پورته شو او نبی اکرم ته وویل، ای د خدای پیغمبره، زه دې ملاتړ ته تیار یم. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی ته وفرمایل چې په خپل ځای کینه. بیا یې له سره پوښتنه وکړه چې څوک یې ملاتړ ته تیار دی او ایمان راوړي، خو هیڅوک ورته ځواب نه ورکوي. نو پیغمبر اکرم بیا وفرمایل، ای خلکو پوه شئ، ستاسو په منځ کې علی زما ورور، وسی او جانشین دی. د هغه خبرې واورئ او د هغه پیروي وکړئ. له دغو خبرو وروسته هغه مجلس یا غونډه پای ته ورسیده او هغوی د نبی اکرم آکا ابو طالب ته په پوزخند سره وویل، محمد امر وکړ چې له خپل زوی علی څخه پیروي وکړي او امر یې ومني.
قدرمن اوریدونکو، دا پروګرام د تهران رادیو نه اوري. د دغه مطلب په دوام کې باید وایو چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تر رسمي بلنې وروسته او د هغه حضرت د نبوت د خبر په خبرېدو سره د قریش مشرانو د بلنې په جدیت باندې پوښول. په دې خاطر اول په تورونو، مسخرو او سپکاوي سره له نبی اکرم سره مقابلې ته ور ودانګل. هغوی په دغه کار سره غوښتل چې په خلکو کې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم شخصیت له منځه یوسي. دغه سپکاوی او مسخرې له اسلام څخه د خلکو په هرکلی باندې ناوړه اثر وکړ. نبی اکرم له دې نه سخت خپه شو او د خپل د رسالت په وړاندې یو خنډ وبلل. لیکن متعال خدای هغه ته امر وکړ چې خپل بلنه په عامه مطرح کړي او ښکاره یې کړي او خلکو ته د اسلام د منلو بلنه ورکړي. متعال خدای د هجر د مبارکې سورې په 49 آیت شریف کې پیغمبر اکرم ته وفرمایل، فصدع بما تؤمرو واعرض عن المشرکین، یعنی په هغه څه چې پرې معمور ګرځول شوی یې ښکاره کړه او له مشرکانو مخ وګرځاوه. متعال خدای په دغه آیت شریف کې د رسالت د راتلونکي پلان اعلان وکړ او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته امر وکړ چې د مشرکانو او د مشرانو په کیسه کې نشي او د مسخره کوونکو په وړاندې له صبر او زغم څخه کار واخلي او په عامو خلکو کې خپل بلنه پیل کړي او غمجن نشي. له هغه وروسته متعال خدای نبی مکرم اسلام ته د زړه ډاډینه ورکړه چې ملاتړ یې کوي. متعال خدای د هجر د مبارک سورې په 15 آیت کې فرمایي، انا کفینا کل مستهزئین، یعنی موږ د مسخره کوونکو شر به له تا څخه لیرې کړو. بیا د هجر د مبارک سورې په 19 آیت شریف کې متعال خدای د مسخره کوونکو په اړه داسې فرمایي، الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون، هغوی داسې کسان دي چې له الله تعالی سره نور معبودان مقرروي لیکن ډیر ژر به د خپلو شومو کارونو له پایلو خبر شي. متعال خدای په ورپسې آیت شریف کې د خپل پیغمبر د زړه د ډاډینې لپاره فرمایي، ولقد نعلم انك يزيق صدرك بما يقولون، موږ پوهیږو چې د هغوی خبرې ستا سینه تنګیږي او غمجنیږي. خدای تعالی بیا په دوام کې د هجر په 19 آیت کې فرمایي، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، د خپل رب تسبیح وکړه او د هغه په وړاندې سجده وکړه.
Mm-hmm. دوستانو د دغه مطلب وختوم هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
لمانځنه خدایا، پدا سرنز رنزوریم چې ته یې درمل یې، ددا سي سوي په هیلیم چې ته یې منزل یې، ددا سي ستاینه بندیم چې ته یې وړ یې، زه په تا څه پوهیږم، ته پوه ښه یې، ته هغه یې چې په خپله دې وویل او لکه چې ودې ویل هغه یې، ستا په بیلتون کې وران هر څه دي زما، پاخه اومه خواږه ترخه دي زما، که په دنیا زرګونه ښه دي زما، بېستا له نومه په کار نه دي زما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن بلوشي
د رحمت للعالمین د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په پاک روح باندې د درود په لیژلو او تاسو ګرانو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قرآن په لبشې نومې لړۍ له یوې بلې برخې سره مو زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په حضور کې حاضر شوي. قدرمنو اوریدونکو، د خدای په فضل سره موږ د قرآن مجید د مدثر سورې پای ته ورسوله. نن به د قیامت د مبارکې سورې ابتدایي آیتونو، یعنی له اول نه تر پنځه لسمې پورې آیتونو ژباړه او ساده او روان تفسیر درته وړاندې کړو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې راسره مله واوسئ. عزیزانو، د قرآن مجید د قیامت مبارکې سورې په مکه مکرمه کې نازله شوې او څلویښت آیتونه لري. د دې سورې د آیتونو چورلیز د قیامت په اکله ځینې مطالب دي چې د دې نړۍ په ختمېدو او د قیامت په پیلېدو پورې اړونده ویرونکي او درندې پیښې، د انسان د عمر وروستۍ شېبې، د مړ کېدو او زکندن او بل عالم ته یې د انتقال حالات، او هم د نیکوکارو او بدکارو دوو ډلو برخلیک هغه موضوعات دي چې په دې سورې کې مطرح شوي دي. په سر کې د قیامت د مبارکې سورې له اول نه تر شپږمو پورې آیتونو تلاوت اورو، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة
دغو آياتونو جبارة داسدا پا قیامت قسم خرم او پا ملامتون کی نفس قسم خرم آیا انسان فکر کوي چې هیڅ کله به یې هډوکي راغونډ نه کړو ولې نه موږ توانمن یو او د هغه د ګوتو د سرونو کرخې یو ځل بیا سموو بلکې انسان غواړي چې د فسق او فجور لاره ځانته خلاصه کړي نو بس د شک په وجه پوښتنه کوي چې د قیامت ورځ کله ده
ګرانو اوریدونکو دا مبارکه سوره په دوو قسمونو پیل شوې ده یو د قیامت په ورځ قسم او بل د انسانانو په ضمیر او وجدان قسم ګوندې د هر انسان ضمیر د قیامت د ورځې یوه ځله او نخه ده چې د ښه کار د ترسره کولو په وخت په داخلي تاندوالي سره هغه ته انعام ورکوي او د بد کار په وخت هغه ملامتوي او ترټي په قیامت کې هم خدای تعالی د هغه عقل او وجدان له مخې چې انسانانو ته یې ورکړی دی هغوی محاکمه کوي په نتیجه کې هغوی الهی قضاوت منی او د خدای حکم ته تسلیمیږي رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خپل ملګرو ته وفرمایل په قیامت کې نیکاران او بدکاران دواړه پښیمانیږي نیکاران په دې وجه چې ولی لا ډیر نیک او ښه کارونه نه دي ترسره کړي او بدکاران لخپلو بدو او ناخوخه کړونو څخه د آیتونو دوام هغه بې بنیاده ګمان ته اشاره کړې ده چې عامه انسانانو ته پیښیږي او فرمایي انسان څرنګه ګمان کوي چې ګڼي موږ نشو کولای له مړینې وروسته وراسته شوي او خاورې شوي هډوکي یو ځل بیا راغونډ کړو او هغه ژوندی کړو حال دا چې موږ کولی شو حتی د هر انسان د ګوتو د سرونو لیکي او کرخې دوباره د مخکې په شان جوړې کړو د ویلو ده چې د هر انسان د ګوتو په سرونو کې ډیرې نړۍ او ظریفې کرخې موجودې دي چې خپله هغه کس لره ځانګړې دي او هیڅ داسې دوه کسان نه پیدا کیږي چې د ګوتو کرخې سره یو شان او برابرې وي په همدې وجه نن سبا د کسانو د ګوتو له نښو څخه د هغوی د پیژندلو د یوې لارې په توګه کار اخیستل کیږي دا مبارک آیت دغې ځانګړنې ته اشاره کوي او فرمایي خدای تعالی په قیامت کې نه یوازې انسانان پنځوي بلکې د دنیا په شان به د هر کس د ګوتو د سرونو کرخې هم ځانګړې او خاصې وي ورپسې آیتونه لقیامت د انکار یوی جړی ته اشاره کوي او فرمایي کوم کسان چې غواړي په دنیا کې خپل غوښتنو او هیلو ته د رسیدو لپاره آزاد او خلاص وي او هر فسق او فجور ترسره کړی شي او د خپلو کارونو په خاطر د خالق په وړاندې هیڅ مسؤلیت ونه لري د معاد او قیامت انکار کوي په بله وینا دغه کسان غواړي د خپل عیاشۍ او فساد او ظلم په وړاندې هیڅ خنډ ونه ویني ځکه چې په قیامت باندې ایمان د هر ډول جرم او فساد او تباهۍ په وړاندې یو ستر خنډ دی هغوی لپاره د دې چې خپل انکار توجیه کړي مؤمنانو ته وایي که رښتیا وایاست چې قیامت شته نو ووایاست چې کله به راځي او په دې وجه چې هیڅ څوک د دې پوښتنې ځواب نه لري وایي چې هیڅ قیامت نشته په داسې حال کې چې د یوې پیښې د راتلو په وخت نه پوهېدل د هغه د انکار دلیل نشي کېدی البته ممکنه ده ساینس پوهان خبر بی چی دمزکی پا یوی برخی که یو زلزل راشی خود در اطلو پا وقت ندی خبر.
محترم آریدون کو لدغو مبارک و آیتونو نزدکو چه؟ اول، اخلاقی وجدان د خدای تعالی لخوا یو ستر نعمت ده چه خدای تعالی انسان ته ورکړی دی ترڅو د قیامت په محکمه کې لشتونه تر مخ کې پورې په همدې دنیا کې په خپله ښه او بد وپیژني او د خپلو کارونو په حقله قضاوت وکړي. په قیامت باندې باور انسان د فسق او فجور له ترسره کولو ساتي، او که داسې نه وي نو د ایمان د کمزوری او سسته نخه ده. بله دا چې د معاد منکران د قیامت د راتلو د امکان په نشتوالي هیڅ دلیل او برهان نه لري، او یوازې په خپل ګمان باندې په تکیه سره له قیامته انکار کوي. او دریم، له قیامته د ډیرو خلکو د انکار وجه دا ده چې د هغوی په ګمان خپلو غوښتنو او هوا او هوس ته د رسېدو لاره یې خلاصوي.
بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح؟ فأنت مبدع هذا الكون أجمعه، أنت خالق من جاء ومن راح.
عزیزانو، اوس هم توجه وکړئ د قیامت د مبارکې سورې اووم تر پنځلسم آیتونو تلاوت، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.
جباړه، بس کله چې د قیامت په درشل کې سترګې زیری شي او سپوږمې توره شي او لمر او سپوږمې یوځای شي، په هغه ورځ انسان وایي د تیښتې لاره چرته ده؟ هیڅ کله د پناه اخیستو هیڅ ځای نشته. هغه ورځ د نیټې ځای یوازې ستا د پروردګار په لور دی. په هغه ورځ انسان ته د هغه څه خبر ورکول کیږي چې مخکې یې استولی دي او هغه څه چې یې پریخی دي، بلکې انسان په خپل نفس بینا او کتون کې دی، که څه هم د خپلو ګناهونو د توجیه لپاره پلمې جوړې کړي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، دا مبارک آیتونه د قیامت لراتلو مخکې پیشو ته اشاره کوي او فرمایي: هغه مهال به په دنیا کې ډیر ستر بدلونونه راشي، سپوږمۍ به تور شي او لمر او سپوږمۍ به سره راغونډ شي. دا په دې معنا ده چې د دې دنیا ټغر ټولیږي او موجوده نظام سره پاشل کیږي. په دغه وخت سترګې د سختې ویرې له امله زیری او پریشانه کیږي. په دغه ورځ به هر کس د ځان د ژغورلو په فکر کې او د تیښتې د لارې په تکل کې وي، تر څو د خدای په درګاه کې لشتونه خلاصۍ ومومي. خو څرګنده ده چې هیڅوک د تیښتې لاره نه لري، او اصولا له الهي حاکمیت څخه د تیښتې هیڅ ځای نشته. د ټولو قرارګاه او د نیټې ځای د خدای تعالی په نزد دی، او ټول به د هغه وخوا ته ستنیږي. په نورو آیتونو کې هم دا خبره واضحه شوې ده چې انسانان د خدای تعالی په ارادې سره دنیا ته راغلي دي، او په پای کې به هم د خدای پاک په لور ستنیږي، لکه څنګه چې د بقرې د مبارک سوره په یو سل شپږ پنځوسم آیت شریف کې ولو انا لله و انا الیه راجعون، یعنی موږ له خدای څخه یو او د هغه په لور ستنیږو. نو بس په الهی محکمې کې د انسان پښتون او حاضرېدو سره هغه په خپلو ټولو کارونو باندې او د هغو په اثارو او پایلو خبریږي، تر څو پوه شي چې الهي محکمه د حق او انصاف پر بنیاد ولاړه ده او د هغه هیڅ کار او د کارونو نتیجه یې پټه نه پاتې کیږي. البته هر انسان د خدای په محکمه کې لشتونه مخکې په خپل حالت خبر وي او پوهیږي چې په دنیا کې یې څه کړي دي، که څه هم د خپلو بدو کارونو لپاره پلمې او عذرونه راوړي او وغواړي چې بدې کړنې یې توجیه کړي، خو په خپل باطن کې ښه پوهیږي چې کار یې سم نه و.
ګرانو دوستانو، له دې آیتونو نه زده کوو چې ړومبی د نړۍ موجوده نظام په قیامت کې دړي وړي کیږي، دویم د قیامت په محکمه کې ګناهکاران د هغوی په جرم پوهول کیږي تر څو په خپلو بدو او ناسمو کارونو خبر شي او د الهي حکم په وړاندې تسلیم شي، دریم د انسان وجدان او ضمیر د قیامت په محکمه کې د هغه خلاف تر ټولو ښه شاهد او گواه دی، او څلورم که څه هم ممکنه ده چې په دنیا کې توجیه او عذرونه وړاندې کول ګټه ولري، خو په قیامت کې عذر او پلمې هیڅ اثر نه لري.
یا الله یا الله یا الله جل جلاله یا الله یا الله یا الله جل جلاله جل جلاله جل جلاله.
ګلون اوریدونکو، د قران د پلوشې د غننني پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم د خدای تعالی له درګاه څخه غوښتنه کوو چې هم په دغه دنیا کې او هم په هغه دنیا کې د قیامت په ورځ زموږ سره مرسته وکړي. نو په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د الله په امان. Thank you.
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان هارا